سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو موږ ښه کله ساتي راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وایي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخې سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ایزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
ښاغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د یو موټر د غرزیدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچی سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تروسه نه ده راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي، خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په جنیو کې له پرونۍ غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکېچ په ګډون د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر قاسم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپلې شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تېره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو زیرمه او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمه یې پرون سهار په روستوک سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه د دې سبب شوي دي چې دا مېرمنې له رواني ستونزو سره مخامخ شي. دا چې د افغانستان په کومه سیمه کې دغه رواني ستونزې د نورو سیمو په پرتله پراخې دي، وروسته یې په راپور کې درته وایي. نیمروسته ورځو چې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي په تېرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سل افغان کډوالو جنازې له ایران دی ولایت ته ورلېږدول شوي دي. دا چې دغه کډوال ولې ایران ته تللي وو ولته وژل شوي دي له کورنیو سره مو وړاندې په راپور کې خبرې کړې. اروزګان ته ورځو چې د ناچاودو توکو څخه خلک شکایت کوي چې باید له سیمې ورک شي.
دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاک شي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د نړۍ مسایل هم درته لرو، نور مطالب هم شته. مانځي غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یوې جوړ شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمن شوي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 8 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن منټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستۍ محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو ان ایچ سی آر همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغه هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په 50 زیات شوي دي چې په 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو ان ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونۍ غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبر شوي دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په 2 میاشتو کې د شاوخوا 100 افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
دا مسیر رو اینا به چوران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران کې افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نه غړو د مړینې په ویټ ناست دی، هغه چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو موصلي غږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلې په 9 د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شغړي غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي چې موټر یې د ایران پولیسو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکو موټر سره ټکر وکړ. د د پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نهه غړي چې درې ماشومان دي مړه او 12 نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه:
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو، زموږ د کورنۍ دېرش غړي وو. د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي یې د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او د 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو او وژل شویو ته نږدې یو کس چې ده هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
بیچاره فقیر بودن، از نداشتن یک لومنان رفتن.
دا بیوزله خلک وو چې د ګوډی نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي، اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پولیساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پولیساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د دې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلی بینټ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو، د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکي او هوسا هیواد د جوړېدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لویه زړورتیا او استقامت ښیي ډېره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغې هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي دپاره دغه غونډه یوه اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خو همدغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسه، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کړنو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرانس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. وسلوالو یاغیانو له دوه ورځنیو جګړو وروسته پرون د سوریه حلب ښار نیولای دی. دی وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حملې د تیر چهارشنبه پورس پیل کړي او په ترڅ کې د سوریه د شمال لویدیځ کلو ښارونو ته ننوتل. ترکیې د سوریه د حکومت د مخالفو وسلوالو متحده ایالاتونو د کرد وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړي سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا له شاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړنی برید دی. په دې سیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2018 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نښکاري. له 2011 کال پر اورسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرائیلو او له بلې خوا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
د کنړ سرکڼو ولسوالۍ چې په تېرو کلونو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې کورونه، جوماتونه او ښوونځي ړنګ شوي وو، د همدې بریدونو په وجه ډېر خلکو یې خپلې مینې او سیمې پرېښي وي او په نورو ځایونو کې کډوال شوي وو. خو اوس ډېر دغه خلک بېرته خپلو ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنه شوو کورنیو ماشومان هم بېرته ښوونځیو ته ځي، خو د دوی په خبره باندې چې ښوونځي ودانۍ نه لري. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و، ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو، خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف آزادي راډیو ته وویل د سرپنا نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري او څنګه کولای شي چې ډېر شاګردان سبق وي. مونږ ایما اسلامي امارت ته دا وټنه لري چې مونږ تعمیر ټول کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین به وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغه څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، خو سار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
زده کوونکې او ښوونکې ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورند کرخې سره نږدې بېشمېره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډېری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له دې سربیره اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته په واتس اپ کې پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې راته وایست. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 3 2 2 1 5 1. کولی شئ چې په دې شمیره پیغام پرېږدئ. موږ ستاسو پیغام بیا د هرې خبرې خپرونې په پای کې خپرو. اوس هم اروزګان ته ورځو. د اروزګان اوسیدونکي لا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاودو توکو ماینونو سره ژوند کول ورته ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمه د ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاکه کړي ترڅو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنی ژوند وکړي او ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماینونو او ناچاودو توکو پاکې سي ترڅو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دوی د ماشومان او لویانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجي نور محمد وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اروزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرای کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سزا غوښتنه چې موږ دا سیمه پاکه کړو. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي بدونه چې خوشاله شي، بهې ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومنداني ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکي کړي دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا واکمنې دوه څخه وروسته د امنی کومنداني د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکي کړي دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز وباندي. د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترین کوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک دی وي ناچاو دي ممی په توسط زخمی شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسم ته ډاډ ورکو چې زموږ مسلمان سیمې ته رسیدلی دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیا بکیږي که خدای کول پر اتلین کې بیا لا سپیش سره نه مخامخ کیږي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکو د ماینونو له دوامدار خطر څخه ځوریږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګي د یو همکاري لاري حال سي. د ماینونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند ډاډ ورکوي، بلکې د دې راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio
څلرویشت ساعته
په نیمای کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ور